سلامونه تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د ماسپښین 3 بجې سویزه بوریوال کاکړ درته هر کلی وایم په خبرونه کې تاسو ته د پاکستان افغانستان او سیمې په اړه شبي ریپورتونه او تبصری در خبرو خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه ورو چیز موږ همکار احمد الله به تاسو ته وړاندې کوي نمړی د مهمو خبرونو سرټکی وزیر اعظم عمران خان وای د کورونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجې به احتیاطي لارښوونې سختوي تحریک لبیک پاکستان له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته خپل احتجاجي درنه ختمه کړې ده او د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپل همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب په حق له پوښتلې دي وس د خبرونو تفصیل د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته په خپل ټلویزیونی وینا کې وویل د کورونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجې به احتیاطي لارښوونې سختوي خو لا هم په هیواد کې ټول بند نه اعلانوي نو موړی ویل مارکیټونه کاروباري مرکزونه شادي حالونه نه تړي او د سکولونو او نورو تعلیمي ادارو د بندولو فیصله هم لا نه ده کړې دا په داسې حال کې دا چې په پاکستان کې د تیر میاشتې نه یو وار بیا د کورونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی وزیر اعظم عمران خان په اولس غږ وکړو چې په بازارونو سکولونو او نورو کاروباری مرکزونو کې د ماسک لازمی اچوي په پاکستان کې د کورونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,16,000 نه اوړېدلې ده د کورونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 44 ساعتو کې د کورونا وایرس 2,050 نوې پیښې ثبت شوي او 33 کسان ترې مړه شوي دي د ویبپاڼې تر مخه تر نن سهاره د وایرس نه 2,200 پورې کسان مړه شوي دي او څه باندې 3,44,000 ترې بیرته رغېدلې دي طبي کارپوهان وایي په پاکستان کې یو ځل بیا د کورونا وایرس د مثبتو پیښو شمیر په زیاتېدو دی د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپل احتجاجي درنه ختمه کړې ده د مذهبي چارو د وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې تیر ماښام یو حکومتي پلاوی د لبیک مشرانو سره د مذاکرات وروسته په څلورو نکاتو سلا شول په دغو څلورو خبرو کې په راروانو دریو میاشتو کې د پارلمان لارې د قانون جوړولو وروسته د فرانس سفیر له هیواده ویستل فرانس ته د پاکستان سفیر نه لیږل د فرانسوي شیانو په سرکاري توګه بایکاټ اعلانول او د دوی نیول شوی غړي خوشی کول شامل دي تحریک لبیک پاکستان په فرانس کې د اسلام پیغمبر خاکی شایع کولو پر ضد د نومبر په 15 د راولپنډۍ لیاقت باغ نه تر فیض آباد پورې ناموسی رسالت لري راوويسته او بیا هم هلته په درنه کې ناستل د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې وویل په گلګت کې د نومبر په 15 په شو د قانون سازي اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلي شوې ده او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي پیپلز پارټي د گلګت بلتستان په 44 انتخابي چوکیو کې 3 ګټلې دي بلاول بوټو په خپل خبرو کې وویل د انتخاباتو غیر حتمی نتیجو تر مخه دوی په یو شمیر چوکیو تر ټولو زیات ووټونه ترلاسه کړي وو خو د شپې تیرې دوه سهار نتیجې بدلې شوې وې د پاکستان سرکاري ریډیو د 14 نومبر د یو خبر لمخې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په گلګت بلتستان کې پاکستان تحریک انصاف 9 چوکۍ ترلاسه کړي آزادو کاندیدانو وو پاکستان پیپلز ګوند 3 او مسلم لیگ نون 2 چوکۍ ترلاسه کړي دي د مسلم لیگ نواز مرستیال مشر مریم نواز هم د نومبر په 14 په خپل ټویټر پاڼه په ټاکنو د درغلیو تورونه پوري کړي دي خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بی ځایه ګرځوي او وایي گلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي د راپورونو تر مخه د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حملې کولو انتخاب په حق له پوښتلې دي دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ موده ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي نیویارک ټایم د نومبر په 14 په خپل راپور کې ویلي د امریکایي ولسمشر په دفتر کې د نومبر په 12 شوي یوې غونډې دوران ډونلډ ټرمپ د مرستیال ولسمشر مایک پینس د بارانو چارو وزیر مایک پومپیو او د ګډو ځواکونو مشر جنرال مارک میلی په ګډون له یو شمېر نورو همکارانو او پوښتل چې آیا هغه په راتلونکي اونیو کې ورسره د ایران په مرکزی جوهري تنصیباتو د کاروایی کولو انتخاب لري ورسپانه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حمله کولو نه په منې کولو سره هغه ته خبرداري ورکړ چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونۍ کې له یو شمېر شخړې رامنځته کولی شي د امریکا د فوز یو چارواکي په 12 نومبر رایټرز ته هم د دې راپور پخلی کړی دی ولسمشر ټرمپ د اټومي انرژي نړیوالې ادارې IAEA د هغه راپور وروسته دا پوښتنه کړې چې ایران د غنی شوو یورینیمو د ذخیره کولو لړۍ جاري ساتلې ده سپینې ماڼۍ په دې د څه ویلو ډډه کړې دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی دی چې د کورونا ناروغي بیا زیاته سوې باید چې پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف ګوند د ګلګت بلتستان په انتخاباتو کې درغلی کړي خو هغوی نه مني. جماعت اسلامي وایي اوسنی حکومت پارلمان بې واکه کړی دی او پریکړې بل ځای کیږي.
دی حکومت د پاکستان پارلیمنت سرکټ کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی، پارلیمنت خود مختار نه دی، د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی.
تجاران وایي په کار ده چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تجارت له سیاست سره ونه تړل سي.
صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلی شوی دی. دا ډېره دنیا کې چې دی د سیاست سره دا تړلی نه دی.
د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم در خبرو او ریډیو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په خبرونو کې مهم اوریدل چې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان پر ولس غږ کړی دی چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره دی پر حکومتي لارښوونو عمل وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د نړۍ د نورو هیوادونو ترڅنګ په پاکستان کې هم کورونا وایرس یو ځل بیا زیات شوی دی. حکومتي چارواکو د کورونا د مخنیوي لپاره یو شمېر محدودیتونه بیا اعلان کړي دي. په دې اړه نور تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
دا پاکستان سرخار اسلام آباد کې دا این سی او سی یا نیشنل کمانډ اینڈ آپریشن سینٹر غونډې وروستو وزیر اعظم عمران خان بیګا مطبوعاتو ته وویل چې دا کرونا دوی مرړی د ټولې نړۍ په شان پاکستان کې هم ډیره په تیزۍ روانه ده او تیرو لسو ورځو کې کرونا کیسونه او د دې نه کیدونکو مرګونو کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. دا چې کوم دویمه چپه شروع شوې ده نو ډېر په خفګان دا وایم چې تیرو لسو ورځو کې زموږ کرونا کیسونو کې څلور چنده زیاتوالی راغلی دی. دلته به چې دروازې شپږ اووه کسان مړه کېدل اوس پنځه ویشتو ته رسېدلی دي او اوس خطره موږ ته دا ده کچرې موږ احتیاط ونه کړو او په احتیاطي لارښوونو عمل ونه کړو نو ویره ده چې زموږ په غټو هسپتالونو کې به هغه شان ځای نه وي لکه تیر جون کې چې وو. ځکه چې موږ ګورو وړاندې نه ډېر پتی ځای سره دا وایرس خورېږي. نوموړی وویل چې حکومت د کارخانو جماعتونو او دکانونو د نه بندولو هم پریکړه کړې ده خو باید دغلته کې په احتیاطي لارښوونې یا ایس او پیز عمل درآمد باور کړی شي. موږ نن یو څو فیصلې کړې دي او موږ په دې هم ځان پوهل پکار دي چې موږ خپل اقتصاد هم بچ کول دي. څنګه چې لاکډاون وشي هر شی بند شي نو هغه وخت دی چې بیا جمعتونو کې وړاندې په شان احتیاط کول دي او چې د کوم څیز نه د خلکو روزګار اغېزمن کیږي هغه به بالکل نه بندوو. نو کارخانې دکانونه بالکل نه بندوو خو په ایس او پیز به عمل کول وي. حکومت به تاسو ساری چې څوک پې عمل کوي او څوک نه. وزیر اعظم جا تکړه چې په جلسو جلوسونو مکمل بندیز لګولو پریکړه شوې ده. موږ دا پریکړه وکړه چې په جلسو جلوسونو یعنی د کم کار نه چې د چا روزګارونه نه اغېزمن کیږي ټول به بندوو. زموږ په یوویشتم نوخار کې جلسه وه ختمه وکړه او نورو ته هم وایو چې نه یې کوي ځکه چې د رس ځایونو نه کرونا زر خورېږي. بلې دا چې شادي حالونو کې به درې سوه نه زیات کسان نه وي او کوشش پکار دی چې بهر پډاګه داسې غونډې وکړی شي نه چې د حال دننه او هوټلې هم نه بندوو خو په ایس او پیز به پوره پوره عمل کوو او سکولونو ته هم یوه هفته نور ګورو. که هلته نه کیسونه خورېدل نو یخنۍ چوټیانې به سیوا کړو او د ګرمۍ چوټیانې به کمې کړو. پاکستان کې د کرونا وایرس په اړه معلومات ورکوونکې ویبپاڼې تازه شمیرې تر مخه د نومبر شپاړسمې نېټې پورې په ټول پاکستان کې د کرونا ناروغ شمیر خوشا درې لکو او شپېتو زرو ته رسېدلی دی او د دې نه د مړو شمیر اووه زره یو سل شپېتو ته رسېدلی دی او د واپس رغېدو شمیر درې لکه درویشت زرو نه سیوا دی. ولې تیر څلوېښتو ګڼټو کې د یو سوه نه سیوا کسانو کرونا ټسټونه مثبت راغلي او نورلس کسان یې مړه کړي دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریڈیو دا با میڈیم ویوز شپک سوا یویش
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. په ګلګت بلتستان کې د نومبر پر 15مه د انساز اسمبلی د قانون ساز اسمبلی لپاره انتخابات ترسره سو. د پاکستان اپوزیشن ګوندونو په دې انتخاباتو کې تور پورې کړی چې واکمن تحریک انصاف په کې درغلی کړی دی. پیپلز ګوند وایي چې د دوی یو کاندید بریالی شوی و خو د دوی په وینا حکومت یا نتیجې بدلې کړې او خپل کاندید بریالی اعلان کړی دی. د انتخاباتو کمیشن دغه خبره رد کړې او وایي چې دوی لا تر اوسه پورې حتمي نتیجې نه دي اعلان کړې. شانواز ترکزی نور حال راکوي.
د گلگت بلتستان د انتخاباتو نتیجې لا هم په سرکاري ډول خونه دی اعلان شوی. وړ د غیر سرکاري نتیجو تر مخه تر دې د مل ټولو زیات سیټونه بیا څوکۍ په وفاق کې د حکمران ګوند تحریک انصاف اخستلی. د پاکستان پیپلز ګوند لخوا په گلگت کې په دغه انتخاباتو کې د درغلیو تورونه هم لګول شوي چې پکې دوی ویلي چې د گلگت بلتستان په دویمه حلقه د دوی د ګوند کاندید جمیل احمد اول کامیابه ګرځېدلی و، ولی وروسته د شپې نتیجه بدله شوه او د تحریک انصاف ګوند فتح الله کامیابه وګرځاو او د دوی کاندید ناکامه کو. د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری هم ویلي چې حکومت د انتخاباتو په شپه نتیجې بدلې کړې دي او درغلی پکې شوی. شیرباز خان سلیم د گلگت بلتستان اوسیدونکی او یو سماجی کارکون کې دیو ده. وو ویل
یو ریټرنینګ افسر فورم 47 پیپل پارټی کسان لور کړل هغه کې پیپل پارټی جمیل صاحب ګټلې دي. وروسته 4 بجې نه سار بیا دوه ووټونو نه فتح الله سیکټ جنرال نوټیفیکیشن شوې ده چې نه فتح الله ګټلې ده.
د پیپلز ګوند لخوا دغه تورنو په جواب کې الیکشن کمیشن گلگت بلتستان 13 ورځې ویلو چې یاد ګوند د دوی دفتر سره رابطه وکړي او انتخاباتو کې د درغلي تورنو هم رد کړي. د غیر سرکاري نتیجو تر مخه د تحریک انصاف ګوند 100 پیپلز ګوند 3 مسلم لیگ نون 2 او دغه شان و آزاد کاندیدان هم کامیاب ګرځېدلي. جمعیت العلماء اسلام 1 څوکۍ او نور وړو ګوندونو یا اتحادیو هم 1 څوکۍ ګټلي. خو دغه نتیجې لا هم غیر سرکاري دي او د گلگت بلتستان د الیکشن کمیشن لخوا د جاري شوې خبر تر مخه خلک باید په دغه نتیجو اعتبار ونه کړي او دوی به لنډ وخت کې سرکاري نتیجې جاري کړي. په گلگت بلتستان کې د قانون ساز اسمبلی لپاره په 40 څوکیو په 15 نومبر انتخابات شو چې سرکاري نتیجو ته لا هم انتظار دی. په دې انتخاباتو کې د مسلم لیگ لخوا ویل شو چې دوی دغه انتخابات ریجیکټ او یا د منلو نه انکار کوي او دوی تور لګولې چې د دوی هغه تنان چې با اثر او انتخابات په هر صورت ګټل هم تحریک انصاف خپل ګوند ته واړول او د دوی الیکټیبلز او یا ګټون کې ډلې مات کړه. د گلگت بلتستان یو خبريال مظفر حسین سره مرابطه وکړه. ورنمه پوښتل چې دغه تورونه کوم رقم دي چې سیاسي ګوندونو لګولې دي. پوسټل بیلټ یا هغه وټونه چې د ډاکخانه د لارې د گلگت خلکو الیکشن کمیشن ته لیږلي د هغې شکایت هم راغلی دي چې دغه وټونه ګنی بیا حکمران ګوند د خپلو کاندیدانو د فائدې لپاره استعمال کړي. خو تر دې دمه دوی سره کوم ثبوت نشته. خو ویل کیږي چې دغه وټونو په ذریعه سره د انتخاباتو نتیجې بدلې شوې او پرون الیکشن کمیشن هم ویلو چې موږ خو تر اوسه پورې نتیجې نه دي جاري کړي او خلکو جشن او یادګټ خوشحالي مانځل شروع کړي. د الیکشن کمیشن گلگت بلتستان لخوا تر دې دمه هیڅ یو د حلقې سرکاري نتیجه نه ده جاري شوې. د مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند لخوا د دوی د تکړه سیاستدانانو د وفاداری بدلول یا بل ګوند ته د اړولو او په انتخاباتو کې د درغلي او تورن لا هم شته دی. خو مظفر حسین وای چې هغه وخت چې سرکاري نتیجې راشي معلومه بشي چې دغه ګوندونو په تورنو کې څومره صداقت شته. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، پېښور.
په داسې حال کې چې د نومبر پر 2 د حکومت مخالف ګوندونو اتحادیې پاکستان جمهوری تحریک د پېښور کې جلسه اعلان کړې ده. د جماعت اسلامي لخوا هم پر حکومت نیوکې شوی دی. جماعت اسلامي که څه هم په دې اتحاد کې نه ده شامله خو وایي چې د دوی په وینا د پاکستان اوسنی حکومت پارلمان بې واکه کړی دی. د یاد ګوند یو مشر په سوات کې خبري غونډې ته وویل چې د ده په وینا پرېکړې په پارلمان کې نه بل ځای کېږي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان راکوي.
سوات بنگوره کې د جماعت اسلامي ضلعي دفتر کې سینیټر مشتاق احمد خان چې د یادې پارټۍ صوبایي مشر هم دی خبریالانو ته ویلي چې دوی په سوات کې د احتجاجي جلسې لپاره تیاری شروع کړي. دوی په وینا د احتجاجي جلسې درې اهداف دي: د جمهوریت بالادستي، د پیغمبر اسلام د ناپوس ساتنه او په ملک کې د ګرانۍ او بیروزګارۍ مشکلات. دوی ویل چې موجوده حکومت کې ټولې پیسې د بل خوانه کیږي او د منتخب نمائندگانو سپکاوی روان دی.
دی حکومت د پاکستان پارلیمنت سر ټیټه کړی دی. پارلیمنت آزاد نه دی، پارلیمنت خود مختار نه دی، د ملک د فیصلو مرکز پارلیمنت نه دی، بلکې راول پنډه ده. او د هغې وجه دا ده چې تاسو وګورئ، دا د آرمی چیف د ایکسټینشن واقعیا، تاسو وګورئ د سن د آی جی دا واقعیا، د فیصلو مرکز د دین اخکارا پته لګی چې پارلیمنت نه دی بلکې بل ځای دی. نو دا خو یو ګوډاګي حکومت دی، یو پپیټ حکومت دی، او دی د پارلیمنت ساورنټی دا کمپرومایز کړی ده.
د حکومت مخالف ګوندونو اتحادی پی ڈی ایم جلسه چې هم په دغه ورځ پیښور کې اعلان شوی، د دغه سوال په ځواب کې مشتاق احمد خان وویل چې دوی دغه ټولې پارټۍ یو شان ګڼي.
دا حفیظ شیخ د پیپلز پارټۍ فائنانس منسٹر، دا حفیظ شیخ نن د پی ٹی آئی فائنانس منسٹر، دا فواد چودھری د کاف لیگ عہدیدار، دا نن په دې پی ٹی آئی کې عہدیدار دی. دا عمر ایوب د مسلم لیگ وفاقی وزیرو، دا عمر ایوب نن د پی ٹی آئی وفاقی وزیر دی. نو دا کاف لیگ، مسلم لیگ او پی ٹی آئی او پیپلز پارٹی، دا سلور پارٹی نه دی، دا یو پارٹی ده، دا اشرافیه، دا لوٹ مار والا، دا خلکو یو، دا پارٹی ده، لہذا موږ د دې خلاف.
په دې لنډو کې سوات گراسی گراؤنڈ کې د واکمنې پارٹی پی ٹی آئی، بیا د مخالف ګوند مسلم لیگ نون، او اوس د جماعت اسلامي جلسې څه اهمیت ده؟ بیا ولې سواد دومره په سیاسي ډول تود ده؟ دغه پښتنه مو چې په سواد کې د سما ټی وی خبریال او سیړنکار سید شهاب الدین څخه وکړه، نو ښاغلی وایي
سواد کې یو طرف ته په حکومتونو تجربه ګار، نو بل طرف ته دا تحریک د شروع کولو یو مرکز هم ده. په ماضی کې هم پاتې شي، اوس هم زه دا ګڼم کچري دا تسلسل دسی پاتې شي او په ملک چې کوم صورتحال موږ تخکاری، نو کېدی شي چې دا تاریخ هم په خپل کامیابۍ باندې.
د جماعت اسلامی جلسے پاڑا د پی ٹی آئی صوبائی اسمبلی غړی او د ملکن ڈویژن پارٹی مشر فضل حکیم وای
دنیا پارٹی او د شویر 11 نو دلو سر دور سم شین دس زم پی ٹی آئی باندې س سات سر نپری بسی او نس من کرف یو ن دولم بر یو الحمدللہ هدل انسان حکومت ته ابین زکال د زم سر پیسن نه کینس یو زه هغه ټیم خو خوشاله و است د اسمبلی نه بار دي خپ دي نو دار سر خپل دغه چې په کرسی نه سي جوزان او چتی چتی وجب کرسی نه نه بیا یا کرب حکومت ته او دا نا کم حکومت ته ان شاء الله تعالی عمران خان پشان دے مشر وزیر اعظم دنیا کی الحمدللہ ډیر کم لیڈران دی سے پیدا شوی من دی چانه سن یہ رشتہ دلہ ذات نہ لا او نہ چانی ری کو
پتہ سی حال کے چھ حکومت پر سیاسی جلسو د کرونا وائرس لوجے بندیز ہم لگولے تے جمعہ اسلامی جلسے پاڑا ضلع انتظامی لاسا نہ دی ویلی خو چاروا کی وئی چھ دوی با پا ہر حال د حکومت پہ ہدایت و عمل یقینی کوی. نیاز احمد خان، مشال ریڈیو، سوات.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار 9 د ماخام تر شپږ بجو پورې 9 ساعته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. افغان او پاکستانی چارواکي هیله لري چې د تجارت په زیاتولو او پانګې د موکو په رامنځته کولو سره پر امنیتي مسایلو ولاړې اړیکې به د اقتصادي ګټو پر تعلقاتو باندې ولاړو اړیکو باندې بدلې کړي. په دې لړ کې دواړو خواوو د پارلمانونو غړو او د سوداګرۍ وزارتونو د چارواکو په کچه پرله پسې خبرې کړې دي. دا هلې ځلې تر هغه وروسته زیات شوي چې د پاکستان او افغانستان سوداګري په تیرو 15 کلونو کی دا کال تر ټولو ټیټه کچې ته پریوتی ده. په دې اړه نور تفصیل بشیر ګواش راکړ.
د افغانستان د تجارت وزارت چارواکي وایي پاکستان سره د مذاکراتو په کولو سره هڅه کړي چې سوداګري د سیاسي اړیکو له اغیزه راوباسي. د دې وزارت وایي جاوید دبیر د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل د اسلام آباد سره د بې ثباته اړیکو او سوداګرو ته د ورپیخو خنډونو له کبله د افغانستان مارکیټ د پاکستان له لاسه په وتو دی.
تجاری با دیگر
دی وی د نورو هیوادونو سره په ځانګړي ډول په شمال کې مو د ګاونډیو مرکزی آسیا هیوادونو سره ښی اړیکې د دې سبب شوې چې پاکستانی مالونه افغانستان ته کم راوړل شي. زموږ تجاران په پاکستان کې ګڼې ستونزې لري.
اوس پاکستان په دې پوه شوی چې دا کار اقتصاد ته زیان اړوي او دا مارکیټ بیلي. له دې امله د سوداګریزو اړیکو د ښه کولو لپاره کوښښونه زیات شوي دي. موږ خبرې کړې دي پاکستانی سوداګرو په افغانستان کې د پانګونې غوښتنه کړې ده. غواړو د پاکستان سره د سوداګرۍ په برخه کې یو قوي تړون ولرو چې دا ټولې ستونزې په اساسي توګه حل کړي. د افغانستان د سوداګرۍ وزارت لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شوو معلوماتو تر مخه په 2013 کال کې افغانستان ته له پاکستانه د 2 بلیون ډالرو مالونه وړل شوي، خو تیر کال دا سوداګري له 1 بلیون ډالرو هم کمه وه. پاکستانی چارواکو دا درک کړی ده. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د نومبر په 15 په ملتان کې خبرلانو ته وویل چې د افغانستان سره د داسې اړیکو ټینګولو هیله لري چې د ترهګرې سره د مبارزې تر څنګ په کې تجارت او اقتصادي راکړه ورکړه په سر کې وي.
مستقبل قریب میں پاکستان کا
په نږدې راتلونکي کې وزیر اعظم عمران خان کابل ته ځي. په دې سفر کې به د ترهګرۍ سره د مبارزې تر څنګ تر ډیره د اقتصادي همکاریو په زیاتولو خبرې کیږي. د افغانستان او پاکستان امن سره تړلی دی، نو د اړیکو د ټینګولو یوه ښه او شریکه لاره باید راوباسو.
اسلام آباد او کابل د ترانزیټي سوداګرۍ تړون لري چې له مخې افغانان د هند او نورو هیوادونو څخه د سمندر او بیا د پاکستان د ځمکنیو لارو او پاکستانیان د افغانستان له لارې د مرکزی آسیا هیوادونو سره تجارت کولی شي. د دې تر څنګ پاکستان هند ته د تلونکو افغان مالونو لپاره واګه سرحد هم پرانستی دی. همداراز د افغانستان سره یې د تورخم، چمن، بادینی، غلام خان، انګورړی او خړلاڅو لارې هم خلاصې کړې دي. خو د سوداګرو لپاره د اسانتیاو پیدا کولو په موخه جوړ شوي د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر خانجان الکوزی د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې دواړه خواوې باید تجارانو ته د یوې کلنې ویزې پر ځای د ډېرې مودې ویزا ورکړي او پر بندرونو د مال وړونکو ټرکونو ایسارولو وخت دې کم کړل شي.
کوشش وکړي چې سیاست د تجارت نه جدا شي او دواړو ملکونو پکې نقص وکړه. نو اوس دا ذهنیت پیدا شوی دی چې موږ په هغه اقتصادي ظرفیتونو باندې باید فکر وکړو. نو زه موږ ته ډېر امیدواري پیدا شوې ده چې افغانستان حکومت د پاکستان خصوصا د ټیکسټایل د سرمایه گذاری او د معدن او زراعت سرمایه گذاری دپاره زیات امکانات په افغانستان کې موجود دي او دولت په ډېر ښو شرایطو باندې د افغانستان دولت د پاکستانی تجارانو دپاره په مزار او هرات او شمال او کابل کې د دې زمینه مساعدوي چې پاکستانی تجاران مشترکه سرمایه گذاری وکړي په افغانستان کې او هغه پیداوار او هغه محصولات د مرکزی آسیا ته صادر کړي.
د افغانستان او پاکستان اړیکې د روانو بدامنیو له امله خرابې دي. افغانستان پر پاکستان تور پورې کوي چې د افغان طالبانو په ملاتړ سره ترهګري پالي، خو اسلام آباد دا تور ردی او وای پر طالبانو خپل اغیز د سولې لپاره کارولی شي. دغو تورنو او له کبله یې رامنځته شوي بې باورۍ سوداګر پریشانه کړي دي. د پاکستان د چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی مشر غړي او تجار زاهد شینواری د نومبر په 14 مشال ریډیو ته وویل چې د پاکستان او افغانستان تجارت به هله زیات شي چې د سیاست له سیوري لرې وساتل شي.
دا صرف د زمونږ بدقسمتی ده چې په پاکستان او په افغانستان کې دا تجارت هم سیاست سره تړلی شوی دی. کنی د انډیا او د چاینا په منځ کې اوس کې بې جنګ هم شوی، سیاسي اختلافات هم ډېر لري، خو د دې 13 کلو تجارت چې دی یو په 100 زیات شوی دی. یو ټایم کې دا 18 ډالرو نن 10-12 کاله مخکې هغه 100 ډالرو نه زیات دی. نو دا ډېره دنیا کې چې دی د سیاست سره دا تړلی نه دی. موږ په منطقه کې غریب بدقسمتۍ سره دا دې سره موږ تړلی دی.
مشال ریډیو ته د افغانستان او پاکستان د شریک چیمبر آف کامرس یا سوداګرۍ خونی څخه رسیدلی معلومات ښیي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ تر ټولو ډیر تجارت په 2018 کال کې شوی و چې له 3 بلیون ډالرو څخه اوښت. دغې کچې ته د سوداګرۍ بیا رسولو لپاره د دواړو هیوادونو په پارلمانونو کې کمیټې جوړې شوې چې وخت په وخت د تجارانو سره د ملاقاتونو له لارې د دوی ستونزې حکومت ته د حل لپاره رسوي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
تا تاسو مشال ریډیو ته ورجاس د خیبر د تعلیم محکمې چارواکو ویلي چې دوی هلته په خیبر ضلع کې د اورانوسو سرکاري سکولونو د بیا بحالۍ کار پیل کړی دی. دوی وایي نوي استادان برتي کوي او د ماشومانو د میندو او پلرونو او همداسې استادانو د شریکو اتحادیو په لاس په سکولونو کې سهولتونه برابروي او د دې لپاره فنډونه هم جاری کړي دي. د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې ټول 109 سکولونه د نامنیو په پیښو کې په مکمله توګه اډنګ شوي. تفصیلي فرهاد شینواری وړاندې کوي.
د خیبر ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې دوی په ټوله ضلع کې د بدامنۍ په وخت ورانو شو سرکاري سکولونو د بیا رغولو کار روان کړی او نوی عمله هم برتي کوي او چې په کومو سکولونو کې د سهولتونو کمی و هغې ته هم فنډونه جاری کړي. د خیبر ضلع د تعلیم محکمې مشر ډسټرکټ ایجوکیشن آفیسر نثار محمد خان مشال ریډیو ته
ڈیم اسکولونه چې کوم دی فولی ڈیم اسکولونه رمنګ سره تقریبا 109 اسکولونه دي او هغه اسکولونه چې هغه صحیح پروت دا یا ډیمیج شوی دی لږ حساب فل نه دی ډیمیج نو هغه 126 اسکولونه دي. په دغه ڈیم اسکولونه کې چې کوم دی نو 30 اسکولونه کې کار شروع شوی دی او دا چینیز ایڈ وتوی په دې کې موږ هغه موږ 50 اسکولونه اغوستي دي. نور اے ڈی پی کې هم څه اسکولونه موږ ورکړي دي د فولی ډیمیج په هغې باندې هم څه کار شروع دي خو دا به لږ ټایم اخلي یخنیم راله نو انشاءالله چې مکمل به شي خو ټایم به اخلي. د میسنګ فیسیلیټیز والی سره به هم څه خبر ورکړم چې یاره موږ اسکولونو ته فرنیچر ورکو ټاټونه ورکو دغه رنګې موږ 86,000 بیګونه اسکولونو کې ماشومان لا ورکړل چا ته میلو شوي دي چا ته به انشاءالله هفته نیمه کې میلو شي. اوس موږ نوی اشتهار ورکړی دی او په هغې کې موږ سره 511 پوسټونه خالي دي. د دې نه علاوه موږ سره د هیډ ماسټر 17 والا پوسټونه هم خالي دي. د سبجیکټ سپیشلسټ والا 30 پوسټونه هغه هم خالي دي خو هغه به صوبایي حکومت چې کوم دی هغوی په خپل لیول باندې کوي هغه ریکروټمنټ زموږ سره نه دی او موږ نویکنټ پوزیشن غوسته دي هغه موږ ډایرکټریټ او سیکریټریټ ته لیږلی دي. انشاءالله په هغې باندې موږ سره کار شروع شي.
نثار محمد خان زیاته کړه چې دوی د پیرنټس ټیچر کونسل یعنی د ماشومانو د مور پلار او استادانو شریکه اتحادیو په لاس باندې په سکولونو کې سهولتونه پوره کوي او ټولې ضلع څخه باندې 600 سکولونو ته 40 کروڑ روپۍ جاری کړي.
مونږ په میسنګ فیسیلیټیز کې چې هغه پی ټی سی په تھرو باندې هغې دیوالونه جوړوي ګروپ لیټرین جوړوي چته بونډ دیوال کم وي هغه اوچته ایډیشنل کلاسرون لپاره موږ پیسې ورکړي دي. نو په دې لړ کې مونږ سره تقریبا 44 کروڑ روپۍ سکولونو ته لیږلي دي. دې کې څه چیکونه هغې ته میلو دي څه نه دي میلو د چا د بینک اکاونټ غلط و د چا د سکول نوم غلط و د هغې په وجه باندې هغه چیکونه واپس شوي دي. نو هغه مونږ کسان ورته کینولي انشاءالله چې هغه به هم ټیک شي نو هغه به د سکولونو ته لاړ شي او دغه رنګې دا کم چې میسنګ فیسیلیټیز دي ګروپ لیټرین شو واټر سپلای شو ایډیشنل روم شو دا الیکټریفیکیشن شو دا په سکول کې کم کمې دي نو دا به انشاءالله پوره شي.
سرور پردی د جمرود په یو سرکاري سکول کې استاد دی او دی وای چې اوس د پیرنټس ټیچر کونسل یا د ماشومانو د مور پلار او استادانو د شریکې اتحادیې په لاس کومې روپۍ په سکولونو کې خرچ کیږي نو د دې به ډېرې ښې نتیجې راووزي.
ما خلک چې فائدہ یې ډېره زیاته ده. اوس اوس دا براہ راست دا کم کمیټي او کونسل چې جوړیږي دا براہ راست اختیارمن وي اکه کمرې مرمت وي پېکا کړکۍ خرابې کړي استادانو کرسي کړي ماشومانو بینچونه یا کرسي دا پیسې په میدان باندې لیدل کیږي ځکه چې دا چې کوم کونسل دی په دغه علاقې خلک دي چې چا بچی په سکولونو کې سبق کوي بل چې کوم استادان دي چې اکثر د همدغو علاقو دي انشاءالله تعالی بل دی آن ریکارډ یو شوي داسې نه چې دا کونسل ته میلاو شي نو دوی ریکارډ نه باقاعده رجسټر دی په باندې باقاعده د یو یو شی رسید د یو یو په کوم ځای باندې ولګي د هر یو شی ریکارډ او باقاعده پروت وي او ټیک ټاک اډیټ کیږي.
د خیبر د تعلیم محکمې د وینا تر مخې هلته په ټوله ضلع کې دا وخت خواوشا 618 تعلیمي ادارې فعال دي او 1,08,000 ماشومان پکې داخل دي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د ماسپښین درې نیمې بجې سوې دي. د خبرونو لنډیز به له احمد الله اورو. لاغ وروسته بیا هم تاسو ته ځینې نور رپورټونه لرو. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د نومبر په 14 مقام ته په خپل ټلویزیوني وینا کې ویل د کرونا وایرس د مخ په زیاتیدونکو کیسونو لوجې به احتیاطي لارښوونې سختوي، خو لا هم په هیواد کې ټولبند نه اعلانوي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې د تیرې میاشتې نه یو وار بیا د کرونا په کیسونو کې زیاتوالی راغلی دی. په پاکستان کې د کرونا وایرس د مثبتو کیسونو شمیره 3,01,000 نه اوړېدلې ده. د کرونا وایرس په اړه د معلوماتو حکومتي ویبپاڼې له مخې په تیرو 24 ساعتو کې د کرونا وایرس 2,050 نوي پیښې ثبت شوي دي او 3 کسان ترې مړه شوي دي، خو څه باندې 3,04,000 ترې بیرته رغېدلي هم دي. د تحریک لبیک پاکستان مشرانو له حکومت سره تر کامیاب مذاکرات وروسته د نومبر په 14 د شپې ناوخته خپل احتجاجي درنه ختمه کړه. د مذهبي چارو د وفاقي وزیر نورالحق قادری په مشرۍ کې تیر ماښام یو حکومتي پلاوی د لبیک مشرانو سره د مذاکراتو وروسته په 4 نکاتو سلا شول. د پاکستان پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری په گلګت بلتستان کې د نومبر په 14 په یو خبری کانفرنس کې ویل په گلګت کې د نومبر په 15 په شو د قانون ساز اسمبلی انتخاباتو کې پراخه درغلی شوې ده او دوی به په دې لړ کې قانوني کاروایی کوي. پیپلز پارټي د گلګت بلتستان په 40 انتخابي چوکیو کې 3 ګټلې دي، خو وفاقي حکومت بیا دغه تورونه بي ځایه ګرځوي او وايي گلګت بلتستان کې رڼې ټاکنې شوې دي. د راپون تر مخه د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له خپلو همکارانو د ایران په اټومي تنصیباتو د حمله کولو انتخاب په حق له پختلې دي. دا په داسې حال کې دا چې د نوموړي د ولسمشرۍ مودې ختمېدو ته 2 میاشتې پاتې دي. ورسپانه لیکي اعلی چارواکو ولسمشر ټرمپ له فوزي حمله کولو نه په منې کولو سره هغه ته خبرداري ورکړې چې د نوموړي دا ګام د دوی د صدارت په آخري اونیو کې یو لوی شخړه رامنځته کولی شي. د پاکستان د کرکټ سپر لیگ پی ایس ایل د 5 پړاو فائنل لوبه بانند لاهور قلندر او کراچۍ کینګز لوبډلو ترمنځ لوبیږي. د کرونا وایرس په وجه په مارچ میاشت کې د پی ایس ایل اخري 4 میچونه ځنډولې شوی وو، کوم چې د تیر خالي ورځنه دوباره شروع شول. خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واوریدل چې احمد الله وړاندې کول. او سم د کرونا ناروغي په اړه ځینې رپورټونه تاسو وړاندې کوو. د امریکا د مدرنا په نامه یو کمپنی ویلی دی چې دوی د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره یو ویکسین جوړ کړی دی چې د دوی په وینا 95% ګټه رسوونکی دی. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په ګډون په نړۍ کې د کرونا وایرس پیښې یو ځل بیا زیاتې شوې دي. په دې اړه تفصیل زموږ همکار عصمت سروان راکوي.
په نړۍ کې د کرونا وایرس د خپرېدو څخه کم یو کال پوره کیږي، خو دا دی په ایله کې اوس د دې خپرېدونکي وایرس د مخنیوي لپاره واکسین په جوړېدو دی. د مدرنا امریکایي کمپنۍ اجرایي رئیس سټیفن بانسل پرون دوشنبه په یو بیان کې وویل د دوی د واکسین د دریم پړاو نتیجې ښیي چې د کووید-19 په مخنیوي کې بریالی دی. د مدرنا شرکت په وینا دا واکسین په سلو کې 4.5% د کرونا وایرس په وړاندې اغیزمن دی. تمه کیږي چې مدرنا کمپنۍ په راتلونکو اونیو کې په نړۍ کې د دې واکسین د عرضه کولو غوښتنې ومني. په پام کې ده چې د روان میلادي کال تر پایه پورې چې یو نیمه میاشتې پاتې ده 40 میلیون ډوز واکسین په امریکا کې خلکو ته ورکړل شي. مدرنا خپل واکسین پر کابو 1.5 داوطلبو خلکو آزمویلی چې د کرونا په وړاندې د دغو خلکو مسؤلیت نږدې 95% زیات کړی دی. تېره اونۍ د امریکا فایزر او د جرمني بیو ان ټیک شرکتونه اعلان وکړ چې د دوی له لوري په ګډه جوړ شوی واکسین د کرونا وایرس په وړاندې په سلو کې 90 بریالی دی. د اروپای کمیسون رئیس اورسلا وون پرون وویل دا کمیسون به نن سه شنبه د جرمنی له کیور واک کمپنۍ څخه د 415 میلیون ډوز واکسین درانیولو فرمایش ورکړي.
خوشحاله یم چې یو تازه موافقه اعلانوم. د سه شنبه په ورځ موږ د ټولو اروپایانو لپاره د کورونا وایرس د یو بل واکسین قرارداد تصویبوو.
د امریکا د جان هاپکنز په هنتون لشمیرنو سره سم په نړۍ کې په کورونا د اخته کسانو شمیر 55 میلیونو ته نږدې شوی دی. له دې وایرس څخه د مړو شویو کسانو شمیر تر 1.3 میلیون اوښتی دی. سره لدی چې د واکسینونو بریالۍ او ازمیشتونو هیلې غوړولې، خو په بیلابیلو هیوادونو کې څه باندې 2 میلیونه انسانانو ته د واکسین د رسیدو لپاره 2 میاشتې وخت اړتیا ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یست. اوس مهال په یو شمېر هیوادونو کې د کورونا ناروغۍ په اړه څېړنې روانې دي او ساینس پوهان هڅه کوي چې دا معلومه کړي چې د لوی عمر لرونکو پرتله په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شدت څه لاملونه کېدای سي. پامیر ساحل په ماشومانو کې د کورونا وایرس پیښو موضوع ته کتنه کړې ده.
انسانانو ته د خبرېدونکو یو شمیر نورو جراسیمو په څیر نوې کورونا وایرس هم وړو زړو او خځې نر ټولو ته خبرېږي. خو پښتنه داده چې کورونا وایرس تر کوم حده له 18 کلونو کم عمر لرونکي ماشومان ناروغولی شي. د دې پښتنې لنډ ځواب د روغتیا نړیوال سازمان WHO د څېړنو په حواله ورکوي او وایي ماشومان او بالغان کټ مټ د لویانو په څیر په کورونا وایرس د اخته کېدو امکان لري او له یو کسې بل ته خپرولی هم شي. د سازمان په وینا شواهد ښیي چې کوچنیان او تر 18 کلونو کم عمر لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو کم امکان لري، خو داسې هم شوي چې د نورو خلکو په څیر ځینې ماشومان هم سخت ناروغه شوي او ان مړه شوي. دلته یو سپیناوی اړین دی چې د کورونا وایرس ناروغي یعنی کووید-19 په اړه د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې څېړنې لا هم روانې دي او ساینسپوهان د ځینو پوښتنو غوڅ او کره ځواب لا نه لري. د نوي کورونا وایرس لومړی مثبت پیښې د 2019 زیږیز کال په ډسمبر کې د چین په ووهان ښار کې وموندل شوې. د امریکا د جانز هاپکینز پوهنتون په وینا وایرس په 2 میاشتو کې د نړۍ شاوخوا هر هیواد ته خپور شو او د روغتیا نړیوال سازمان د 2020 زیږیز کال د مارچ پر 18 نړیوال یا جهانی وبایي حالت اعلان کړ. د سازمان په وینا کووید-19 ناروغي تر اوسه هیڅ درملنه نه لري او ورڅخه د خلکو ژغورنې لپاره د واکسینو پر جوړولو څېړنې روانې دي. لدې پرته د ناروغۍ د علاج موندلو، د مختلف عمر لرونکو خلکو د وایرس کار کېدو پر تناسب، د عمر او ناروغۍ د شدت پر تړاو او د مړینې کچ په اړه هم څېړنې روانې دي. په برتانیا کې د ماشومانو د ناروغۍ او روغتیا شاهي پوهنځی وایي د کورونا وایرس پیښې تر اوسه له نوي زیږیدلي ماشوم واخله تر کم عمر لرونکو نجونو او هلکانو، زلمیو او بالغانو او لوړ عمر لرونکو ټولو کسانو کې ثبت شوې دي. د پوهنځي په وینا په نړۍ کې تر اوسه د وایرس له ثبتو ټولو قضیو څخه یې شاوخوا 2% ماشومان ول. د اسلام آباد په شفا نړیوال روغتون کې ډاکټر ناصر خان د مې پر 28 مشال راډیو ته ویل د زکام وایرسونو او نورو جراثیمو په څیر کورونا وایرس هر کس ته خپرېدای شي. دی وایي البته د ناروغۍ شدت په ماشومانو او لوی عمر لرونکو کې مختلف وي.
په هر وایرس کې دا امکان شته چې هغه غټ او وړو ته یو رنګ ولګي. البته دا ده چې لکه غټ سړي ته یا د داسې موقس ته چې ولګي چې هغه سره نورې بیماری لري، زړه یا د شکر یا داسې نورې بیماری هم وي، دا هغه زیات خرابولی شي، په هغه اثر زیات کولی شي، هغه زیات شدید بیمارولی شي. په ماشومانو کې تر اوسه پورې داسې څه نقشه نه ده. البته انفیکشن پکې شته. پاکستان خبره کوي ته وایم چې په سین کې هغوی رپورټ کړي دي چې 800 ماشومان په دې مرض باندې انفیکشن دي، یعنی ټیسټونه پازیټیو راغلي دي. نیویارک کې 100 ماشومان شوي، 2-3 ماشومان زیات نه، او هغه چې بیا وروسته سټډي وشته نو هغې دا معلومه کړه چې دا دي نوره زړه تکلیفونه دا شان ډېر زیات وو.
د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز په وینا تر 15 کاله زیات عمر لرونکي او لوی دایمي ناروغۍ لرونکي کسان د سخت ناروغه کېدو له زیات ګواښ سره مخامخ دي. مرکز زیاتوي چې په دایمي ناروغیو کې د سږو پخوانۍ ناروغي، سخت سالنډي، د زړه جدي رنځونه، د وجود خراب مدافعتي نظام، زیات وزن یعنی چاغوالی، شکر یا ذیابطیس، د پښتورګو هغه ناروغۍ چې پکې د ډایلیسس اړتیا وي او د ځیګر رنځونه شامل دي. خو ټول څېړونکو تر اوسه پر دې یو خوله نه دي چې آیا واقعي ماشومان د لویانو پرتله له کم خطر سره مخامخ دي او که څنګه. ساینسي څېړنیزه مجله نیچر د ځینو څېړونکو په حواله وایي په ماشومانو کې د ناروغۍ د کم شمیر یو لامل دا کېدای شي چې د کورونا وایرس له خپرېدو راهیسې ښوونځي تړلي دي او میندې پلرونه ماشومانو ته ډیر پام کوي. مجله په هانګ کانګ کې د چینایي پوهنتون د ماشومانو د تنفسي ناروغیو څېړونکي ګیری وونګ له خولې وایي داسې هیڅ بایولوژیکي او طبي دلیل نشته چې دا ومنل شي چې ماشومان د کورونا وایرس نه ښکار کیږي. د اپریل پر 28مه په د لینسټ انفیکشس ډیزیزز نومې ژورنال کې خبره شوې څېړنه هم ښیي چې د چین په شینجن سیمه کې په کورونو کې تر لسو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان هم په وایرس اخته شوي ول. نیچر مجله وایي د ماشومانو د کم شمیر دویمه وجه دا کېدای شي چې په زیاتره ماشومانو کې د کووډ 19 ناروغۍ سخت علامات نه څرګندېږي، نو ځکه یې هسې پراخې معاینې یا ټیسټونه نه دي شوي لکه د بالغانو، او همدا وجه ده چې د هغوی د ناروغۍ اصلي کچ هم لا معلوم نه دی. د ساینس پوهانو پر بحثونو سربیره د روغتیا نړیوال سازمان او د امریکا د ناروغیو کنټرول او مخنیوي مرکز وایي د لویانو په څیر د ماشومانو لپاره هم احتیاطونه لازمي دي. د دوی په خبره ماشومان هم باید په بیا بیا لاسونه تر 30 سکندونو په صابون ومینځي، مخ پوزې او سترګو ته د لاسونه نه وړي، له ناروغانو د ځان لرې ساتي، د ټوخي یا پرنجي پر وخت د پوز او خوله پټوي، او د ګڼې ګوڼې ځایونو ته دې نه ځي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د نور ژبو د سندرغاړو په څیر پښتنو سندرغاړو هم د کورونا وبا په اړه سندرې ویلې دي. زموږ همکار نجیب امیر د دې سندرو په اړه یو فیچر رپورټ برابر کړی دی.
نوی کورونا لا یو کلنه شوې نه ده، خو د نړۍ په بیلا بیلو ژبو کې ورته سندرې ویل شوې دي. د نورو ژبو ترڅنګ د اردو، هندۍ، فارسی، عربی او پښتو ژبې په کورونایي سندرو کې هم سندرغاړي هڅه کوي ولس د دې وایرس له خطره خبر کړي، خو په یو داسې زړه راښکونکي انداز چې پر خلکو بده همونه لګیږي او هغوی طبي سپارښتنو ته متوجه هم شي. فرهاد دریا د افغانستان د موسیقۍ یو داسې ستوری دی چې د ګاونډیو او سیمې د هیوادونو د موسیقۍ خوښوونکي هم د غږ مینهوال دي. هغه په دې سندره کې وایي دا غم چې کورونا جوړ کړی تیرېدونکی دی، دا ماتم پای ته رسیدونکی دی. موږ باید په کور کې پاتې شو، د کور د بندیانو سره مینه وکړو، که یو بل ته وخاندو نو موسم بدلیږي، زموږ کوڅه ځلیږي ځکه چې زموږ ځای په کور دننه دی او کورونا د باندې ده. سندرغاړی راشد خان هم یو له هغو هنرمندانو څخه دی چې د کورونا په موضوع یې سندرې ویلې دي. هغه په دې اړه مشال راډیو ته وویل،
په کورونا باندې خو ما هم خپل ځان یو د نور احساس یو کلام و چې د هغې د کورونا باره کې و، هغه ما ریکارډ کړو، بل چې دی دین علاوه مې یو بل هم کلام ریکارډ کړو، دین علاوه نور مې پیغامات خپل ورکړو، او داسې نور ملګرو هم داسې خپل کورونا حوالې سره خپل سندرې وغیرہ ریکارډ کړې وي، موږ اورېدې به دغه ورځو کې. او دا خو یو ډېره ښه خبره چې سندرې په ذریعه سړی هغه خبره او هغه مثال یو مسله وي هغه عوامو ته په خوږ آواز کې پیش کړي، نو دغې تاثر ډېر زیات وي او په خلکو باندې ډېر زیات زر اثر وکړي.
د سوابۍ د سیمې شاعر عزیز مانیروال وایي د کورونا سندرې اورېدلې او هغه ګڼي چې له دې لارې د ولس زړه ته خبره زر رسېدای شي.
دغه چې ما د دې سندرې اورېدلې دي، او ارون بچا خوشو ستاس سندر غاړه دی، او دا ټول کرن خان او د دریاب سے دا ټول خو میچه ور رسیدلې سندر غاړي دي. نو سندر او شعر خدا شه دي چې ابلاغ تدیر په جانانا انداز زر کیږي، نو ډیره ښه خبره ده چې دغه سندرې شاعرانو لیکلې دي او دوی زمزمه کړې دي، د دې په کې خپل حصہ او خپل کنټریبیوشن دی. نو د دې چې کوم ده نو دا ډېر لوی کار کړی دی، او په کار دی چې مزید نور هم داسې ولیکل شي، ځکه چې دا مرض لا شته، چې دا مرض ته وکسین نه دی راغلی، وکسین نه دی راغلی، نو تر هغې پورې ولسونه خبرول غواړي چې یاره تاسو به د دې نه څنګه بچ کېږي. نو د سندرې دا لاره چې ده دا ډېره ښه ده، دا ولسونو ته ضرورت.
کرونا پتلو راتلو زیاتېږي، شیرین یار مرزا او نه بدر زما، د کرونا مرز ورکشي، د کرونا مرز ورکشي،
ډاکټران وایي چې کورونا هغه وایرس دی چې ډیر زر د یو نه بل ته تیریږي، نو خلک دې د وس په اندازه کوشش وکړي چې د یو بل نه ټولنیز واټن وساتي. په دې کلیوال مجلس کې سندرغاړی په داسې حال کې خلکو ته وایي چې د یو بل نه لرې اوسئ چې په خپله هم ورته اورېدونکي څنګ په څنګ ناست. سندرغاړی کرن خان وایي د یو سندرغاړی په حیث یې دا خپل مسؤلیت ګڼلو چې د کورونا له خطرو خپل ولس خبر کړي، ځکه چې د نړۍ د نورو سیمو په شان په پاکستان او افغانستان کې هم یو وار بیا د کورونا دوهمه څپه راغلې ده.
نو په سندرو کې که مونږ د عشق او د وطن سره سره په دغه موضوعاتو باندې هم خبره وکړو، نو دا بده خبره نه ده، ځکه چې دا خو مونږ د ولس خلک یو، د ولس سره تړلي مشکلات دي دغه، کنه څنګه چې مونږ د سولې سندره وایو، د اختر وایو، په ټپه کې د روزې ذکر راغلی د هغې خبره کوو، د شهیدانو خبره کوو، نو دغه شانتي باید د دې وبا او د دې بدو ساعتونو ذکر هم وشي. نو دا ما کړې وه او نور هنرمندانو هم کړي دي کورې ودان، چونکې د هنر د لارې خبره پلو یې کچه باندې خلکو ته رسیږي.
کرن خان یوازې خبرې نه کوي، خلکو ته په یو سندریز پیغام کې د کورونا په اړه سپارښتنې کوي او معلومات ورکوي. په افغانستان او پاکستان کې هم خلک کورونا ځپلي، خو په سیمه کې چین او هندوستان هم له دې وبا زیات کړاوونه لیدلي، په ځانګړي ډول په هند کې. هند له امریکې وروسته دویم لمبر هیواد دی چې کورونا پکې زیات ورانې کړی دی. هندي سندرغاړي هم په خپلو سندرو کې ولس ته پیغام ورکوي چې یوازې د نمستې په انداز کې لاسونه جوړه کوئ، نور جوړ تازه مه کوئ او چا له غېږې هم مه ورکوئ.
हाथ जोड़ो और जय जिनेंद्र बोलो, शिष्टाचार ये अपनाओ, खुद समझो और समझाओ, शिष्टाचार ये अपनाओ, खुद समझो और समझाओ, जीने दो सब जीवों को, खुद चैन से तुम भी जियो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना, सच्चा जैनी कहता इससे डरो ना। हो दुनिया हिला दी एक वायरस ने जिसका नाम कोरोना।
شاعر، لیکوال او د رادیوي پروګرامونو وړاندې کوونکی لایق زاده لایق وایي د عام ولس پرتله پوهان، لیکوالان او شاعران لازمي ختونو زر خبرېږي او هڅه یې هم دا وي چې د حل یو لاره ورته ولټوي. نوموړی وایي که خلکو ته وچ او سپور نصیحت وکړل شي نو خلک پرې دومره عمل نه کوي، خو که په شاعرانه او سندریز انداز کې ورسره خبره وشي نو تاثیر یې ډېر وي. هغه د خپلو لیکلو نغمو په اړه داسې وایي:
ما چې سلی کلی دی هغه بیل بیل سندرغاړو ویلی دی، تقریبا پنځه شپږ نغمې ما خپل له طرفه په خپلو لس پیرزو کړی وي، په دغه بنیاد باندې چې که فرق چاته څه استفاده ورسي نو دا د یو لیکوال چې دی د هغه په قلم باندې د ولس قرض دی او قرض به خامخا سرته رسي چې د خپل ولس لپاره څه ونه کړي، نو د ځان دپاره لیکل یا د ځان دپاره سوچ کول خو دا زما خیال دی چې هر څوک انسانیت دا دی چې ته د بل لپاره سوچ وکړي، یو څه د بل لپاره هم ولیکي چې چاته استفاده وکړي.
د لغزاده لایق د کورونا په اړه لیکلې سندرې مدثر زمان، عرفان کمال، وږمې او نورو سندرغاړو ویلي دي. سندرغاړي وږما په خپل ځانګړي انداز کې دا سندره داسې وایي چې ماحول خپه کوي.
ساتل دی شعور چې دا ولسمه
وای طبیب هغه دی چې پرې تیره شوی وي. د پشین لیکوال، څېړونکی، شاعر او ډاکټر لیاقت تابان چې په خپله هم له کورونا سره لاس او ګریوان کېدو وروسته اوس ښه شوی دی، وایي د کورونا په اړه ویل شوې سندرې که په هره ژبه کې وي ارزښت لري.
په کورونا کې چې کومې غزلې ویل شوي دي یا کوم شعرونه چې ویل شوي دي، هغه که په هره ژبه دي، په هره سیمه چې دي، هغه ډېر ارزښت لري، نه صرف د ماشومان دپاره بلکې د غټانو دپاره هم. په افغانستان کې ماشومانو په ګډه یو سندره ویلې وله، زما خپلو بچیانو دومره خوښوله چې د ورځې بې څو واره هغه اورېده، خوند به پر اخیستی او عمل به هم پر کوي. په اصل کې چې په نړۍ کې ښه ادب تخلیق شوی دی، هر وخت هغه که د ناول په صورت کې وي، که د غزلې وي یا د افسانو په دغه کې وي، په وبایي ناروغیو کې چې کوم ادب تخلیق شوی دی، هغه ډېر ارزښت هم لري او پایښت هم لري.
ډاکټر لیاقت تابان په افغانستان کې د کورونا په اړه د ویلو شوو سندرو ذکر وکړ. د جلال آباد کامیډي اداکار او د طنزیه خپرونو وړاندې کوونکي شیری د ماشومانو سره په شریکه د کورونا یوه سندره ویلې ده.
تخیگی اپرین جیگی خویتا ونی سی دسمار کرونا تا ورکل خیال
کور پاتی سی در وخلی کتاب نا کتاب چی
کرونا تا ماتا وی کرونا تا ماتا وی کرونا تا ماتا وی کرونا تا ماتا وی ویرس دی کرونا را غی تر سار و تر بوسی لازونا بنور میتی پشابون پشل سانی
ډیره. اسماعیل خان کې میشت وزیرستانه سندرغاړی مقصود مسید وای سندرغاړو له کورونا وړاندې د نورو رنځونو په اړه هم وخت په وخت سندرې ویلې دي چې دغه په وینا پر ولس ښه اغېز پرېښی دی.
چې ډېرو سندرغاړو د کورونا په اړه باندې سندرې ریکارډ کړې دي، نو ډېر ښه ګام دی، زه ډېر ښه ګام بولم. او بل خبره دا چې مخکې هم ډېرو سندرغاړو د پولیو په اړه همدغسې د تعلیم په اړه باندې ډېر داسې ټاپکس دي چې په زموږ د ژوند سره تړلې کیسې دي، نو باید د فنکار غږ او یا که زموږ کوم سپورټسمینز دي، اتلیټس دي، د هغوی غږ هم خلک اوري، په مینه اوري او په هغې باندې عمل هم کوي.
شاعر ودان عثمان خیل هم په دې نظر دی چې خلکو لا پکار دي چې له احتیاطه کار واخلي، او شاعرانو او هنرمندانو لا بیا پکار دي چې خلکو سره له دې وبانا د ځان په ژغورلو کې کومک وکړي.
په هر وخت کې یوازې کورونا نو، چې کله هم دلته کې جنگ راغلی دی، نو دغه شاعرانو، ادیبانو او بیا دغه سندرغاړو، هنرمندانو هغه د امن ټپه چې کومه دنه هغه پورته کړې ده. او زه د سندرغاړو چې کومې سندرې لکه زمونږ د پښتو سندرغاړو کرن خان، هارون باچا صاحب، دغه نورو ډېرو سندرغاړو سندرې ویلې د دغه کورونا دپاره، د دغې د پیغام د رسولو دپاره، نو باید چې ولس په دې باندې پوه شي چې یاره ما ته شاعر سوی، ما ته ادیب سوی، او ما ته سندرغاړی سوی، نو دا زما د قوم غږ دی، دا زما د قوم سترګې دي، دا زما سترګې دي، دا زما غږ دی. نو باید چې خپل غږ مونږ وپیژنو او دغه خبرو ته مثبت ځواب ورکو، دغه خپل ژوند کې عملي کړو.
قرنطین کې مو فائدہ دا کور نه ووځي ملګرو، خطرناک وایروس، ډیر خوفناک وایروس، سندرې بچ کړې عزیزانو، بار مو ووځي د
د کورونا د وجې د افغانستان او پاکستان په ګډون ګڼو هیوادونو وخت په وخت طلبان اعلان کړو، او موخه دا و چې خلک په کور پاتې شي، سوله رنځه په امان پاتې شي. یو بل وزیرستاني سندرغاړی غیور وزیر وایي غوښتل یې چې د کورونا په اړه سندره وایي، خو د لاکډاون له وجې سټوډیوګانې هم بندې وي، نو ځکه په خپل هوډ کې بریالی نه شو.
په شروع کې خو د کورونا لپاره کمپین اوچلېدو، احتیاطي تدابیر خلکو وکړل، خو بې په هغې منځ کې پروګرامونه هم ودرېدل او د موسیقي چې کوم ماحول و بېخي سټاپ شو، نو خلکو ته ستونزې هم ډېرې وې. خو مونږ خو په ځانځاني لکه مطلب خپل انډرګراوند شروع په کورونا بند کېناستلو، او ما ته خو هم څو کسان وویل چې کورونا دپاره سندره تیاره کړه، خو زه ورته جوړ نه شوم، ځکه چې سټوډیوګانې ټولې بندې وې او موسیقي ماحول نه و. خو بیا هم یو څو سندرغاړي وی چې هغه شعرونه ورته ریکارډ کړل او په سوشل میډیا باندې هم هغه خبره کړل.
په افغانستان کې بیا نن سبا په ودونو او خادیو کې چې کله سندرغاړي سندرې وایي نو خلک ترې فرمایش کوي چې د کورونا په اړه هم یو سندره وایي. قطغنی سندرې هم د کورونا له اغیزه بچ نه دي پاتې شوي. فرید قربان په دې قطغنی سندره کې وایي چې لاسمانه یو با په افغانستان کې نازل شوی چې کورونا نومیږي، خو که ځمکنیو حقایقو ته وکتل شي نو سړی ویلی شي چې دا یوازې افغانستان نه دی چې له کورونا سره لاس او ګریوان دی. هلته په سعودي عربستان کې سخت کال د حج مراسم هم د کورونا له وجې په محدوده پیمانه ادا شول. که څه هم حکومت اوس د عمرې لپاره بیا اجازه ورکړې، خو زیارت کوونکي به په ځانګړو شرایطو کې هلته ورسي. په عربۍ ژبه هم د کورونا سندرې ویل شوي دي. په دې عربۍ سندره کې چې ماشومان وایي د هماغو سپارښتنو یادونه شوې چې ډاکټران د کورونا نه د بچ کېدو لپاره خلکو ته کوي چې لاسونه مینځئ، ټولنیز واټن خپل کړئ او د امکان تر حده په کور کېنئ. د ژوب سیمې لیکوال میر حسن اتل وایي هغه پښتانه سندرغاړي او شاعران د ډیر داد وړ دي چې کورونا یې ژوند اغېزمن کړی، کاروبار یې ور خراب کړی، خو هغه بیا هم د خلکو د خبرولو لپاره شعرونه لیکي او یا هم سندرې ویلې دي.
البته دا خبر رشتیا ده سی پښتانه لیکوالان، شاعران، ادیبان، نور هنرمندان، خاص کر د موسیقي سره اړوند خلک په کوټه کې یا په نور اطرافو کې سیکل په موږ لیدل نو د یو ډول معاشي مسایلو سره لاس ګریوان ول. هغه سرګرمیانې سي کمې تر کورونا مخکې کېدې، هغه یو مخ وتړل شوې، نو دوی ته که به یو څه ګزاره بیې کوله نو وروسته د کورونا لاسه د دوی هغه مسایلې نورې هم زیاته شوې.
کورونا په افغانستان او پاکستان کې کوم لوی مشاعره چې کال په کال بکې دي هغه هم اغیزمنې کړې دي. سخت کال په پیښور کې د رحمان بابا او په جلال آباد کې د نارنج ګل مشاعره ونشوي. په بنو کې مشت وزیرستانه شاعر گوهر وزیر وایي شاعرانو بیا هم د ټولنیزو رسنیو له لارې خپل غږ ولس ته رسولی او د کورونا په اړه شعرونه ویلې دي.
دغه سې چې اوس کم هنګامي صورتحال دی د کورونا، کورونا په ټوله نړۍ باندې دغه وبا خوره شوې ده، نو دلته پښتنو شاعرانو هم په دې کې خپل کردار لوبولې دی، خاموش نه دی پاتې شوی. خاص کر په سوشل میډیا باندې خو د دې پر ضد د کورونا پر ضد ډېره زیاته شاعري شوې ده چې دغه یو ډېر ښه ګام دی. او په دې کې چې کم زمونږ لوی شاعران دي، اخر کې ماته د رحمت شاه سهیل شاعري هم مخې ته راغلې ده د کورونا پر ضد، د اکبر سیال نظمونه هم لوستې دي، دغسې د وزیرستان شاعرانو هم، د قبایلی شاعرانو هم د کورونا پر ضد شاعري کړې ده. په هغه کې چې د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکو نور خان عجیز دي، هغوی هم ډېر کوشش کړې دي.
لاری کوڅه د کورونو ټکې دي، زمالا لیا پخپل کور کینا مخت دی واچا یو ماسک د دوا پجان ماست خپل مور کینا پجان ماست.
گوهر وزیر د شاعر اکبر سیال یادونه وکړه چې د کورونا په اړه شعرونه ویلي کوم چې هارون باچا سندریز کړی دی. په اسلام آباد کې میش نساګر خانزاده اسفنیار خټک وخت په وخت په همدې سندره نسا کړي او خلکو ته د کورونا څخه د ځان د ساتلو یادونه کړې ده. نوموړي مشال لډیو ته ویل
نو بهتره دادا چې کرونا مخنیوي لپاره موږ څومره زیات چې فن استعمال کوو مغمره کامه ده موږ خپل شاعري او ګډا نڅا او موسیقي په ذریعه خلکو زړه موم کو او خلک په دې خبره قائل کو چې احتیاط ډیر ضروری ده او کرونا مخنیوي صرف احتیاط کې ده نو دا احتیاط تاسو خلکو باندې چې دا لاګو کول شي په خوشلات په ذریعه او نرمۍ په ذریعه
د نړۍ طبيبان د کورونا د مخنیوي لپاره د واکسینو د جوړولو لپاره شپه ورځ هلې ځلې کوي او تر څه حده بریالي شوي هم دي که واکسین راغلو او د کورونا مخنیوي وشو نو بیا ښایي د کورونا سندرې خپل ارزښت له لاسه ورکړي خو د شاعر عزیز مانیروال په وینا الله دې وکړي چې هغه وخت زه راشي تر هغې به په سندرو شعرونو خلک خپل زړونه ټکوروي او دا سندرې به یو وخت د هرې ژبې د ادبیاتو او د هنر په آرشیف کې خوندي شي او راتلونکي نسلونه به بیا د همدغو سندرو له لارې هغه مهال یادوي چې یو مهال چې کورونا وبا راغلې وه نو پر خلکو څه تېرېدل.